درنو اوریدونکو السلام علیکم مسپت څاروانې يم د اوسادي رادیو د خبرونې ته مو هرکلی کوم لمړی مو پام د دې سات خبرونو ته راړوم د پاکستان د پوز وین دوی وای چې هندي الوتکو تیر شپه د پاکستان د راولپنډي د نورخان شورکوټ او مرید پر درو هوایي اډو بریدونه کړی دي بریج جنرال احمد شریف ادعا وکړه چې په دې بریدونو کې د پاکستان هوایي ځواک ته تاوان نه دی اوښته د همدارز ادعا وکړه چې هند افغانستان خاورې ته هم توغندي وشتي دي خو د افغانستان د طالبانو حکومت تر اوسه پوری په دې اړه څه نه دی ویلي مخکې تر دې چې بریج جنرال شریف په یو خبري غونډه کې دا څرګندونه وکړي په راولپنډي او اسلام آباد کې دوی زوروري چاودنې واوریدل شوې د هند او پاکستان ترمنځ شخړه ورسته له هغه مخ په پراخیدوره چې په هندي کشمیر کې پر سایلانیانو برید وشو او شپږ وشتنه ووشل شول او بیا هند د دغه برید په غچ کې په پاکستان کې نه ځایونه په توغندو وشتل پر دې ورن کرشه د کورمیا او پکتیا ترمنځ د خرلاسې لار له و میشتنی ځند وروسته د سوداګرۍ لپاره فرانستل شو د خرلاسې د سوداګرو د ټولنې مشر سید مبین حسین پرون جمعه د ازادي رادیو مشال څنګه ته وویل چې د میل اتمینټي رئیس د پاکستان لوري افغانستان ته د سبزیو او نورو موټرو تک پیل شوی دی پاکستان په کورمه کې د 2023 کال په سپتمبر کې د فرقوي نشټو تر پیلېدو وروسته د خرلاسې پکتیا لار تړلې و ل دې کبل د دوړو خو سوداګرو ته ډیر مالی تاوان اوښتي خو په ځانګړي ډول د کورمه اوسیدونکو چې ډیر موده په محاصره کې تیر کړل ل سختو کړهونو سره مخامخ شول د کورمه زینو سوداګرو د می پر نهم ل مشال رادیو سره په خبرو کې د خرلاسې لارې پر بیا پرانستو خوشی ښکار کړ او د دوړو خو له حکومتونه وغوښتل چې لارې دې پرانستي وساتي ځکه چې ل دې سره د ډیورن کرښې دوړو غاړو ته د پرتو خلکو روزګار تړلې دي پر ډیورن کرښه پکتیا ته تللې د خرلاسې لارې په داسې حال کې پرانستل شوې ده چې د می په څلورمه د کورمې تاجرانو غوښتنه کړې و چې یا د لارې ژر تر ژره پرانستل شي د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي ډېر ژر به د افغانستان، ایران او هندوستان ترمنځ د چابهار بندر په اړه درې اړخیزه ناسته جوړه شي د وزارت په یو خبر پاڼه کې چې پرون د افغانستان کورنیو رسنیو خبره کړې ویلي چې د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر نورالدین عزیزی په کابل کې د ایران له سرپرست سفیر علی رضا بیکتلی سره کتلی څو د چابهار بندر په اړه د راتلونکو درې اړخیزه ناستې د فرا میل اته اویا سړک د پروژې د پایل د خاف هرات پر لاره کې د پانګونی او د ماهیرود لاري د سوداګرۍ د پراخېدو په اړه خبري وکړي په چابهار بندر کې چې افغان سوداګری د پاکستان د بندرونو متبادل بولی هند پانګونه کړي او امریکا پر ایران لخپلو بندیزونو په دې خاطر معاف کړي و چې د افغانستان سره مرسته وشي خو د ولسمشر ترامپ حکومت په وروستیو کې اعلان وکړ چې له بندیزونو څخه د چابهار بندر استثنا پای ته رسېږي د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی په وینا د تهران او واشنگتن ترمنځ د خبرو څلورم پړاو به سبا یک شنبه په عمان کې ترسره شي روټرز خبري اژانس هم د خپلو سرچینو له قوله راپور ورکړی چې تمه ده د ولسمشر ترامپ د حکومت لپاره د منځنی ختیځ ځانګړی استازي سټیو ویتکاف سبا یک شنبه عمان ته لاړ شي چې له ایران سره په خبرو کې ګډون وکړي د خبرو دا پړاو باید د غوایی یا ساور په 14 نیټه تر سره شوی وای خو ایرانی او عماني چارواکو هغه مهال ویلي و چې دا خبري د تخنیکی او لوجستیکی دلایلو له عمله ځنډیدلې دي د مایکروسافت بنسټګر بل ګیټس غواړي چې په راتلونکو شلو کلونو کې خپل 9.5% شتمنۍ وباشي د بلومبرګ شبکې پر اساس بل ګیټس د نړۍ 5م لوی شتمن دی کله نو وړه خپل 9.5% شتمنۍ وبخشي بیا به هم میلیارډر پات شي هغه اراده لري چې خپل شتمنۍ د خپل خیریه بنسټ لاري وبشي څو دا بنسټ په 2015 کال کې خپل فعالیت پایته ورسوي ګیټس د پنځشنبه په ورځ په یو ویب بلاګ کې ولیکل لمرګ وروسته به خلک ډیر څه ووایي خو دای غواړي داسې څه وکړي چې هیڅوک ونه وایي هغه شتمن و مړ شغلی ګیټس ویلی چې د هغه بنسټ یا فاونډیشن تر دې د مشاوخه 100 میلیارډ ډالر پر روغتیا او پراختیایي پروژو لګولي او شاید بازار بدلونونو او انفلاسیون ته په پام پراتونکو دولسیزو کې لا هم 200 میلیارد ډالر ولګوي. ګیټس او پل الن په 1915 اویایم میلادي کال کې مایکروسافټ شرکت جوړ کړ. او راتلونکي اونۍ به د یوروویژن یا د اروپا د سندرو سیالي په سویس کې وشي. سږ کال دا د نړۍ تر ټولو رنګین او مست سندریزه سیالي خپله 9/10 کلیزه لمانځي. دا ځل دا سیالي په هغه هیواد کې کیږي چې په 1955 کې د دې سیالیو د لومړنۍ دورې کوربتوب کړی و. تیر کال د یوروویژن سیالي له ګڼو لانجو ډکې وې. د اسرائیل د ګډون پر ضد پراخ اعتراضونه وشول او د هالند استازي یوس کلاین په ناڅاپي ډول له سیالیو وویستل شو. سږ کال هم داسې ښکاري چې له جنجال، ګډوډۍ او ناندریو خالي نه وي. سلووینیا، هسپانیا، آیسلند او تازه آیرلند اروپا له خبرنیزې اتحادیې سره د اسرائیل د بیا ګډون په اړه اندېښنه څرګنده کړې او د غزې په تړاو د دې هیواد روانو پوځي عملیاتو او بندیز ته اشاره کړې. همدارس د یوروویژن دو اویا پخوانیو ګډونوالو یو پرانیستی لیک لاسلیک کړی چې پکې په سیالۍ کې د اسرائیل د نه ګډون غوښتنه کړې ده. زبو شخله آزادی رادیو آوری له هند سره د تاوتریخوالی د زیاتیدو په منځ کې د پاکستان ځانګړی استازی کابل ته لاړ. په پاکستان کې افغان کډوال وای د اسنادو لرلو سره سره پولیس ځوروي.
دا سم د دې د فارغ د منلو وړ نه، بس دوی غوښتنه دا وه چې یا ما تاڼۍ ته بوځي او یا ما نه پیسې واخلي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونو خونو مشر اروپایي هیوادونو ته د خپل سفر په اړه وایي.
دا سفر د دې پرته دی چې افغانستان صادرات پر خارجي شرکتونو پیدا کوي چې په افغانستان کې خپل کارونه شروع کړي.
د پاسپورت اداره وای میلیونونه پاسپورتونه ویشلې، خو ځینې کتونکي وای
دا پاسپورتونه اخیستل د دې هدف لپاره نه دي چې هغه د وطن په ګټه وي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازي محمد صادق خان د جمعې پر ورځ کابل ته ورسید. د پخپله اکسپانه یا پخوانی ټویټر کې لیکلی چې په دې سفر کې به د طالبانو د حکومت له چارواکو سره مهمې لیدنې کتنې ولري. طالبانو تردید مدد سفر په اړه څه نه دی ویلي، خو یو شمېر سیاسي شنون کې وایي د هند او پاکستان ترمنځ زیاتېدونکو ترنګلتیاو ته په پام دا سفر شایي د پاکستان یو هڅه وي څو د روان بحران په ترڅ کې د افغانستان د ملاتړ ډاډ ترلاسه کړي. نور جزئیات د سنا کاکړ پر راپور کې واوري.
په داسې حال کې چې د هند او پاکستان ترمنځ ترنګلتیاوې په وروستیو ورځو کې زیاتې شوې دي، د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي د جمعې په ورځ کابل ته سفر وکړ. محمد صادق خان په خپل اکسپانه ویلي چې په دې سفر کې به له طالب چارواکو سره د مهمو مسایلو په اړه خبرې وکړي، خو تر دې ډېر جزئیات یې نه دي ورکړي. تر اوسه د طالبان حکومت د محمد صادق خان د سفر او د بس موضوعاتو په اړه څه نه دي ویلي او ویان یې ذبیح الله مجاهد هم د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایه. په همدې حال کې یو شمېر کارپوهان وایي دا سفر ښایي د پاکستان له لوري دې لپاره هڅه وي چې په روانو شرایطو کې د افغانستان ملاتړ یقیني کړي. د نړیوالو اړیکو کارپوه عزیز معارج ازادي راډیو ته وویل
په دغه وخت چې څنګه پاکستان له هند سره جګړه کې مزید دخل دا او زه دوی سره یو بل ته ګواښور هم سره کې حالات هم کړکېچن دي، نو بینا پاکستان د افغانستان ته خپل پلاوی دی لپاره لیږي چې ام اطمینان حاصل کړي له افغانستان له خاورې نه غواړي چې هند د افغانستان خاورې دوی پر وړاندې استعمال نه کړي. او په زمن کې هندوستان ته داسې ښیي چې افغانستان د مام ملاتړ دی سیمې هېوادو ته هم دا ښوونه کوي.
دا سفر داسې مهال دی چې تر دې مخکې بیا د پاکستان د صدر اعظم مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر محمد اسحاق در د مې په شپږمه نیټه د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په تلیفوني اړیکه کې د هند وروستیو خوځښتونو او د پاکستان په خبره د هند د وړخیز او غیر قانوني اقداماتو په اړه خبرې کړې وې. د هند او پاکستان ترمنځ کړکېچ هغه مهال زیات شو چې د اپریل په 22مه د هند تر ولکې لاندې کشمیر یو سیاحتي سیمه کې په یو برید کې شپږ ویشت ملکیان چې 15 د هند اتباعو ووژل شول. هند پاکستان د غبریت کې پلاس لرلو توران کړ، خو پاکستان دا تورونه رد کړل. وروسته دواړو هیوادونو د یو بل پر ضد د ځینو ځپونکو اقداماتو ترڅنګ د توپونو، توغندیو، نورو درنو وسلو او بې پیلوټه الوتکو بریدونه هم وکړل چې مرګ ژوبله یې هم اړولې ده.
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغه سټه نیمه پاچایي ده.
خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغه سټه یې یقیني کړئ.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونو مشر یونس مومن د یو پلاوی په مرشي اروپایي هیوادونو ته سفر کړی څو د دغو هیوادونو له سوداګرو سره پر سوداګرۍ اړیکو او پنګونې خبري وکړي. له ښاغلي مومن سره مې مرکه کړې او په پیل کې مې له هغه څخه د خپل سفر د هدفونو په باب پوښتلي. د داسې وویل
موږ دا سفر د دې په خاطر چې د افغانستان صادرات پراخ کړو او د نورو دنیا سره زموږ ارتباطات چې افغانستان تاسو ته بهتره معلومه ده چې افغانستان اوس د فرصتو یو ډک هیواد دی. دغه د معدنونو څنګه کولی شو چې موږ د خارجي شرکتونو پیدا کړو چې هغه زموږ سره د افغان پانګوالو سره د هغو خارجي غټ ظرفیتونو لکه اروپایي غټ شرکتونو چې ډېر غټ ظرفیت دي او دا وکولی شي په افغانستان کې خپل کارونه شروع کړي.
مومن صاحب، تاسو تر اوسه پورې د جرمني له کومو شرکتونو سره کتلي او آیا کومې موافقې ته هم رسیدلي یاست؟
د المان هیواد د تجارانو د شورا د اتحادیې سره د وی د اف ډبلیو اے سره د جې سره مجلس ترلو دی چې دا یو ډیر غټ هلته د تجارانو ډیر غټ استازیتوب کوي. هم ان شاء الله موږ او دوی دا پریکړه سره وکړه چې موږ به د دوی نمایشګاو کې اشتراک وکړو، دوی به زموږ په نمایشګاو کې اشتراک او څنګه که خپل فرصتونه سره شریکو. المان هم زموږ لپاره ډیر یو ښه فرصت دی. موږ کولی شو دا غ سره واردات ولرو او خپل صادرات هم تاسو به تر معلومه ده چې په خو امر د غالي په ټولو اگزیبیشنو کې اشتراک کوي او د څو کال کې چې موږ د غالي نمایشګاو ته نیو راغلي دا غوسم آینده کې چې ان شاء الله په المان کې نمایشګا جوړیږي افغان سوداګر به هلته ځي او هلته خپل اشتراک کوي. نو په داس موږ د سفر هدف او کوشش کوو چې موږ ټوک سره او هغه سره مو یو اومویو لاسلیک کړی ده. په اومویو کې د دواړو دو جانبه همکاري شامل ده او موږ غواړو د ټولو دنیا سره خصوصا د اروپا سره مشکل د افغانستان پر اقتصادي منابع ولاړ یو ښه تعلقات ولرو او دوی هم د افغانستان تمدودي د افغانستان وسني شرایط تشریح کړي چې اروپایي پانګوال د دوی هغه ښه تخنیک لکه مثلا د دوبو د مدیریت په باره کې د ټاپي د پروژې سره خاصه همکاري چې موږ دلته څه شي وکړو څنګه د هغه څخه کار واخلو. د سړکانو په جوړولو کې د تونلونو په جوړولو کې په ټولو شانو کې موږ غواړو چې د اروپایي هیوادو سره کار وکړو.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونو خونو مشر یونس مومندو چې مرکه تاسو له آزادي رادیو واورېده. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری وایي د اپریل له لومړۍ نیټې څخه د متر ومی پورې له پاکستان څخه څه باندې 1,20,000 افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه شوي او د روان بلادي کال له پایله بیا تر اوسه څه باندې 4,200 افغان کډوال له ایران څخه خپل هیواد ته تللي دي. UNHCR یا د کډوالو لوی کمشنری په خپل تازه راپور کې دا هم وایي چې یوازې د اپریل په میاشت کې په پاکستان کې له 6,000 ډیر افغان کډوال نیول شوي او بندیان شوي دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران کې د افغان کډوالو د نیولو او خپل هیواد ته د ستنولو بهیر په چټکېدو سره د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری وایي د روان کال د اپریل له لومړۍ نیټې د متر ومې پورې له پاکستان نه 1,20,015 افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستنه شوي دي. یونیسیار د مې پر اتمه په خپل خپور شوي راپور کې ویلي له دغو ستنو شویو له ډلې له 3,000 زیاتې په زور ایستل شوي دي. د دې ادارې د معلوماتو له مخې ستنو شویو کډوالو کې 50% ښځې او نجونې دي او 50% نورې ماشومان دي. په راپور کې دا هم ویل شوي چې یوازې د اپریل په میاشت کې 6,000 افغان کډوال په پاکستان کې نیول شوي چې ډېری دا نیونې په پنجاب او بلوچستان کې شوي دي. خو دا چې دا کډوال بیرته خوشي شوي او که اوس هم په بند کې دي په دې اړه په راپور کې جزئیات نشته. د خیبر پختونخوا ایالت په پېښور ښار کې د پاکستاني پولیسو لخوا یو نیول شوي افغان کډوال چې بیرته خوشي شوی او وینو غوښتل په راپور کې نوم یا یاد شي. ازادي رادیو ته وویل
نګدی دو ورځې وړاندې کبوتر چوک ته درسېدو په درشل کې ومه. تاسو باندې دلته د پاکستان پولیس ولاړو زی جونی ولما او ما سرچ کوم اسناد هغه وخت کې پلاس کیو چې هغه د یونیسیر کارتو د دې ترڅنګ پاسپورت او د دې ترڅنګ هغه خوندیتوب لیک چې موږ ته مربوطه سفارت راکړ هغه مې ورته خود دا اسم د دوی د فاره د منلو وړ نه و. بس دوی غوښتنه دا وه چې یا ما تڼۍ ته بوزي او یا ما نه پیسې واخلي. هماغه و چې بیا ما دوی ته 15,000 کلدارې ورکړې او زه خوشی کړم.
په ورته وخت کې یونیسیر په یو جلا راپور کې ویلي چې د روان میلادي کال له پیل څخه د مې تر 8 نیټې پورې له ایران څخه 402,400 افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي چې له دې ډلې 204,400 کسان په زور ایستل شوي دي. په ورته وخت کې خپل هیواد ته یو شمېر ستانه شوي کډوال وایي له سختو ستونزو سره مخ دي. یو له دوی څخه چې تازه له پاکستانه ستون شوی او نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل
افغانستان ته چې موږ کله راغلو دغه سره وشړل شول هلته هم شاید ټول پاتې شول. دلته اوس فعلاً زاړه کورونه دي، اقتصادي حالت صفر دی، کاروبار نشته دی، روغتیایي مرکزو کې دواوې شی نشته دي، نو زموږ ماشومان د زیاتو مشکلاتو سره مخ شوي دي.
پاکستان له 2023 کال راهیسې د بې اسناد افغان کډوالو ایستل پیل کړی دی. د یونیسیر د معلوماتو له مخې له هماغه وخت راهیسې تر اوسه 1,000,000 زیات افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. دغه هیواد د روان میلادي کال د اپریل لومړۍ نیټې د ای سی سي افغان تابعیت لرونکو کارتونو ایستل هم پیل کړی دی. دغه هیواد د روان میلادي کال د اپریل لومړۍ نیټې د ای سی سي افغان تابعیت کارت لرونکو ایستل هم پیل کړی دی. همدارنګ ایران هم په تیرو دوو کلونو کې ډیر هغه افغانان چې قانوني اسناد نه لري نیولې او بیرته افغانستان ته شړلې دي. یونیسیر ویلي له 2023 کال راهیسې تر اوسه 3.5 میلیونه کډوال بیرته افغانستان ته راستانه شوي چې دې حالت د افغانستان بشري اړتیاوې لا زیاتې کړي دي.
تر شنه اسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو بحثونه هر شنبه د افغانستان د ماخام لوو تر څو بجو لا ازادي رادیو واوري.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د پاسپورت ریاست تیر کال میلیونونو کسانو ته د پاسپورتونو ویش یو لاسته راوړنه بولي، وایي چې له دې درکه میلیاردونه افغانۍ ګټلې. د دوی یو شمېر منتقدان وایي چې دا نه کوم اداري پرمختګ دی او نه هم لاسته راوړنه. دوی ادعا کوي چې دا د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې د سیاسي، ټولنیز او انساني ژور ناورین او له دغه هیواده د ډلې او پراخې تښتېدنې تاییدي ده. ځینې پاسپورټ اخیستونکي وایي چې له دې سره چې اقتصادي ستونزې لري خو پاسپورټ اخلي چې له هیواده ووزي او یو بل ځای کاروبار پیدا کړي. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د طالبانو حکومت یو شمیر منتقدین ادعا کوي چې تیر زیږدیز کال کې میلیونونو کسانو ته د پاسپورتونو د ویش موضوع افغانستان کې د سیاسي، ټولنیز او انساني ژور ناورین او د غشان دغه هیواد د ډلیزې او پراخې تښتې روښانه تاییدي ده. له دې ډلې د شنبهای ارغواني غورځنګ مشرې مریم معروف اروین ازادي راډیو سره په خبرو کې له نړیوالې ټولنې او بنسټونو او د بشري حقونو له سازمانونو وغوښتل چې د شمیرو ته پام واړوي او د افغانستان د خلکو په ځانګړي ډول د نجونو او میرمنو د انساني او اسلامي حقونو او ازادیو د ملاتړ په برخه کې عملي اقدامات وکړي.
امرهای منتشر شوه اخیر و اظهارات اخیر رئیس عمومي پاسپورت
وروسته خبرې شوه چې میرو د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د پاسپورت رئیس وروسته څرګندونه نه د کوم ادارې پرمختګ نه خاله او نه هم کوم لاسته راوړنه، بلکې په ډلیز او پراخ ډول د میلیونونو افغانانو د تښتې روښانه شاهدي ده او یو سند دی چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې سیاسي، ټولنیز او انساني ژور ناورین تاییدوي.
سیاسي، اجتماعي او انساني موجود تر افغانستان تحت حاکمیت طالبان را
د می پاتمه د دغه بنسټ لخوا ازادي راډیو ته پراستول شوی اعلامیه کې راغلي. د دوی موندنې ښیي چې د پاسپورت اخیستونکو ډیره برخه هغه ښځې او ځوانان جوړوي چې له خپلو اساسي حقونو به برخې شوې دي. دا څرګندونه وروسته له هغه دي چې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې ملي راډیو تلویزیون د می پاتمه په خپل ویب پاڼه د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د پاسپورت رئیس عبدالکریم حسیب په حواله لیکلی چې دوی په تیر کال کې نږدې 2.3 میلیونه پاسپورتونه ویشلي دي او له دې درکې میلیارډونه افغانۍ ګټه کړې ده. د نوموړي په حواله د همراغلي چې د غوښتونکو د غوښتنې پر بنسټ دوی په ورځني ډول په ولایتونو کې له 2000 تر 5000 پورې پاسپورټونه ویشي. دا داسې مهال ده چې مخکې د طالبانو په حکومت د پاسپورټونو د ویش د پڅ بهیر په اړه انتقادونه مطرح وو. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو یو شمیر شنونکي له دې ډلې د پوهنتون پخوانی استاد پوهان بشیر دودی هم وایي دا کومه اقتصادي لاسته راوړنه نه ده، ځکه د ده په باور دا پیسې له مجبورو بېوزلو افغانانو ترلاسه کیږي. ښاغلی دودیال ازادي راډیو ته وویل
دا پاسپورټونه اخیستل د داسې هدف لپاره نه دي چې هغه د وطن په ګټه اوسي، نه د اقتصادي لحاظه به د افغانستان په ګټه او نه به د سیاسي لحاظه. دا خلک متاسفانه موږ مهاجر کیږي او مهاجرت د غربت ژوند ده او دا نور هم په ټولنه کې پراګندګي پریشانی راولي. او د دې نه بر علاوه کله چې دا پاتې کسان چې دومره هجوم ګوري په دوی باندې هم یو نوی رواني فشار راځي. د حاکمیت عواید
د طالبانو حکومت له 5 کلونو پاسپورټونو څخه باندې 15 او له 10 کلونو څخه باندې 10 افغانۍ اخلي. ځینې پاسپورټ اخیستونکي هم وایي سره له دې چې اقتصادي ستونزې لري خو پاسپورټ اخلي چې هیواد پریږدي او لاملونه یې هم بېلابېل یادوي. د دوی له ډلې یو تن چې وی نه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي او د غږ بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل
ما د خپلو لورګانو د تعلیم د پوره کولو لپاره هوډ کړی دی چې تاسو وطن پرېږدم او بهر ته ولاړ شم. دا ځکه چې زه باور لرم تعلیم د ژوند بنسټ دی، کنه کور کلی وطن او خلک ډېر ګران دي. خو دا یو ډېر لویه مجبوري ده چې زه دا کار کوم.
مخکې به یو شمېر ازادي راډیو ته ویلي وو چې د بیکاری له امله هیواد پرېږدي، خو د راپورونو پر بنسټ یو شمیر دوی چې گاونډیو او د سیمې ځینو هیوادونو لکه پاکستان، ایران، تاجکستان او ترکیه ته تللي هلته هم له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM د تیر میلادي کال د اګست میاشتې په 2 په یو راپور کې ویلي وو چې له 2000 کال راهیسې شاوخوا 8 میلیونه افغانان له خپل هیواده وتلي دي چې 85% یې ګاونډیو هیوادونو ته بې کوره شوي دي. سره له دې چې د طالبان حکومت د اقتصادي پرمختګونو خلکو ته د کار موندنې د هڅو او د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو د حقونو اداوې کوي، خو د 2020 کال په اګست وخت له بیا ځلې رسیدو وروسته په افغانستان کې بې وزلي او بېکاري زیاته شوې ده. دوی ښځې په ډېری دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې له کار کولو راګرځولې او له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو هم بندیز لګولی دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې او چا د راپور له مخې نږدې 30 میلیونه کسان په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا لري. په ورته وخت کې د دغه سازمان پرمختیايي پروګرام یا UNDP اټکل کړی چې د ښځو او نجونو پر وړاندې محدودیتونه به د 2024 او 2026 ترمنځ د افغانستان اقتصاد ته شاوخوا 900 میلیونه ډالر زیان ورسوي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي راډیو څلور وی ساعته.
یو شپیر افغان حاجیان چې د طالبانو د حکومت د حج او اوقافو وزارت له لارې سعودي عربستان ته لیږل شوي د خدمتونو د ټیټ کیفیت له امله شکایت لري. دوی ادعا کوي چې د دې سفر لپاره زرګونه ډالر ورکړي، خو د دوی استوګنځي له حرم شریف څخه لري دي. د چاکوب نه لري او په وینا یې مسلکي ښوونکي نشته چې دوی ته لارښوونه وکړي. نور حال په دې راپور کې.
په سعودي عربستان کې یو افغان حج وايي دوی ته خدمتونه د هغو پیسو مطابق نه وړاندې کیږي چې دوی د حج د مراسمو د ترسره کولو لپاره ورکړي دي. د ازادي راډیو ته وویل
جای بود واسره کې ګرفت تقریبا د 12 منزل است. سری از اجازه ما اصل ضعیف هستن، ضعیف هستن، بالا و پایین شده نمیتونن. یک
هغه خونی چې د افغانانو لپاره نیولی تقریبا په 1200 پړونو کې دي. لفټ هم د شپې 2 بجې د سهار تر 5 بجو غیر فعال وي. ډیرې حاجیان چې بې وسه او کمزوري هم دي ښکته پورته تللی نشي. د څښاک اوبه نه لرو، ان په تشنابونو کې د ځان مینځلو لپاره اوبه نشته. د ډیرو ښوونکو لومړی ځل دی چې موږ سره راغلي دي. د حج په مراسمو هیڅ بلتیا نه لري. هغه پیسې چې مو پرې کړي هغه ډول خدمتونه نشته.
یو بل افغان حاجی هم ورته شکایت مطرح کړ.
ونیوم اسلامه سوالات مشکلات خود داره، را دور است، اتاقا، همه چیز.
افغانان ده هر کال پشان خپل ستونزه لري. لاره لري ده، شزه
چې اوس کمزوري دي او سپنجيري مو ډیر پازاب دي خپل لار نه شي مونډلې د دوی ستونزې ډیر مطرح نه ده خو ځای او د لار د لريوالې ستونزې جدي ده.
هڅه موکړه چې په سعودي عربستان کې د افغان حاجیانو د ستونزو وندښنو په اړه د طالبانو د حکومت د حج او اوقافو وزارت ویان محمد حسیني نظر ولرو، خو نوموړي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د حج په بهیر کې د ستونزو شتون نوې خبره نه ده، دا ستونزه د تېر جمهوري نظام پر مهال هم موجوده وه او حاجیانو په وار وار د اسانتیاو، مناسب استوګنځای، کافي خوړو او د مسلکي ښوونکو د نشتوالي په اړه شکایتونه کول. د طالبانو تر کنټرول لاندې د ملي راډیو ټلویزیون د راپور له مخې سعودي عربستان ته د افغان حاجیانو لومړۍ الوتنه د سهار په 8 له کابل هوایي ډګره وه. په دې مناسبت جوړ شویو مراسمو کې د طالبانو د حکومت ریاست الوزراء اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي ویلي و چې د حاجیانو د لیکت پروسه په بریالیتوب، په ژمنتیا، اخلاص، صداقت او مسلکي معیارونو ترسره کیږي. نوموړي دا ډاډ هم ورکړی و چې د هیواد په څلورو پروازي زونونو کابل، کندهار، بلخ او هرات کې د حاجیانو لپاره ټولې اړینې اسانتیاوې برابرې شوې او دوی ته د خدمتونو وړاندې کول یې لومړیتوبونو څخه دي. دغه شان د طالبانو د حکومت د حج او اوقافو وزارت سرپرست شیخ نور محمد ثاقب هم په دې مراسمو کې ویلي و چې د 1500 افغان حاجیانو د لارښوونې لپاره د هیواد له ګوټ ګوټه 652 جید عالمان د یوې ازموینې له لارې غوره شوي ترڅو د حج د مراسمو په ترسره کولو کې حاجیانو ته لارښوونې وکړي. نوموړي وړاندې د تیر کال د هود په 14 په کابل کې وی خبري غونډې ته ویلي و چې افغانستان ته د 1400 لمریز کال د حج په مراسمو کې د ګډون لپاره 1500 سهمیې ورکړل شوې دي. هغه زیاته کړې وه چې د هر حاجی لپاره د حج د مراسمو لګښت له 2,20,000 افغانیو زیات ټاکل شوی دی.
د فبروري په میاشت کې د پی کی کی د بندي مشر عبدالله اوجالان لخوا د خپل ډلې د منحل کېدو او له ترکی سره د څلور لسیزي اوجدي وسلوال شخړې د پایت رسولو له غوښتنې وروسته د ډلې کانګرس جوړ کړ. د کوردستان کارګر ګوند اعلان کړی چې د دې اونۍ په لړ کې د عراق په شمال کې په خپل جوړ کړی کانګرس کې تاریخي پریکړې کړې دي، خو دا نه ده تایید کړی چې آیا د ګوند منحل کېدو یا وسلې ایښودو پریکړې کړې او کنه ده. د فرات خبري اژانسۍ له دې غیر قانوني ډلې سره نږدې اړیکې لري. د راپور له مخې کانګرس له دوشنبه تر چهارشنبه پورې د عراق په دوو سیمو سلیمانی او دوحو کې ترسره شوی. یا د ډلوي د کانګرس د پریکړو نور جزئیات به ډیر ژر له خلکو سره شریک شي. په فبروري کې د پی کی کی بنسټګر او بندي مشر عبدالله اوجالان د ډلې له غړو غوښتي و چې کانګرس راو بولي او په کې د دې ډلې د منحل کېدو او وسلي ایښودو پریکړه وکوي څو له ترکیې سره د اوږدې مودې شخړه پای ته ورسیږي. د څلور میاشتې وروسته لدی دا خبره وکړه چې د ترکیې حکومت د پخلاینې وړاندیز ورته وکړ. له 1980 کلونو راهیسې دغه جګړې د لسکونو زرو کسانو د مرشوبلي سبب شوې دي. پی کی کی چې د ترکیې، متحده ایالاتونو، اروپایي اتحادیې او یو شمېر نورو لویدیځو هیوادونو له لوري یو ترهګر ډله ګڼل شوې، د اوجالان له غوښتنې وروسته سمدستي اوربند اعلان کړ. خو دې ډلې ټینګار کړی چې تر وسلي ایښودو مخکې باید ځینې شرایط پوره شي چې پکې د سولې د خبرو لپاره د یو قانوني چوکاټ جوړېدل هم شامل دي. د فرات خبري اژانس د راپور له مخې په کانګرس کې د اوجالان هغه پیغامونه ولوستل شول چې خپلې لیدلاري او وړاندیزونه پکې کړي وو. د ترکیه یو مشهور تلویزیونی چینل خبر ترک هم تایید کړی چې کانګرس د پی کی کی په سلیمانیه او د هوک کې جوړ شوی دی. د ترکیه کورت پلاوا ډی ای ایم ګوند چې د سولې د روانو هڅو برخه ده د جمعې په ورځ وویل چې تمکیجی پی کی کی ډیر ژر یو رسمي اعلان وکړي. له 1990 کال راهیسې چې اوجالان بندي شوی، څو ځله هڅې شوې څو هغه وینه بهیدا ودرول شي چې له 1904 اچایم کال راهیسې پیل شوې او تر 1900 ډیر کسان پکې وشل شوې دي. د سولې د بهیر د بیا پیل لپاره تر ټولو وروستۍ هڅه په تیر اکتوبر کې د ترکیې د ملت پال شي اړخ سیاستوال دولت باغچلی لخوا مطرح شوه. هغه وړاندیز کړی و چې که پی کی کی له تاوتریخوالي لاس واخلي او ځان منحل کړي، نو شای اوجالان ته چې دا محال استانبول ته نږدې په یو ټاپو کې بندي دی په مشهور ډول خوشی شي.
د ازادي ملمه
احمد شبریم د افغانستان د چاپریال ساتنې د ملي ادارې په خونه مرستيال محمد ولی مدقیق په دې خبرونه کې زموږ ملمه ده. مدقیق صاحب پسرلی شونو په پسرلی کې د چاپریال غم عام خلک ساس په باور په شارونو کې څنګه خړلای شي څه باید وکړي؟
شیبر صاحب پسرلی لکه څنګه چې طبیعت برته له سره راځي په کال کې همداسې باید موږ انسانان هم خپل ژوند ته خپل چاپیریال ته یو نوی نظر وکړو. خلک ډیر کارونه دي چې په پسرلی کې کوي سي خو ټول لومړی کار دا ده چې موږ په افغانستان کې دغه د سمسورتیا او زرغونتیا لپاره فصل لرو او د فصل په لکه نورو ملکو په رقم نه ده چې هر وخت غوړې نیال کېنی. نو پسرلی کې بهترین وخت دا ده چې موږ نیالګي کېنو. ولې نیالګي باید په مسؤلیت سره کېنو که هر څوک په هر اندازه توان لري که هغه توان دی وی ګلدانې جو لري چې په ګلدان کې او ګل پرورش ورکي او کوای سي په غټه کسر باندې نیالګي کېنوي دا لومړی کار ده. سی خلک کولای سي او دا ډیر نه مصرف وړي او کم مصرف باندې دا کار کولای سي. خو د دې سره په خوا کې ډیره مهمه ده چې موږ دغه کېنول نیالګي او څنګه روزنه وکړو څنګه پالنه وکړو دوی ته څنګه د کال په جریان کې به ورکړو. حتمی نه ده چې موږ لس نیالګي کېنو او دا لس واړه رانه وچ سي. ښه خبر ده چې یو نیالګی کېنو ولې هغه په ثمر ورسو ده اوله خبره. دومه خبر دا ده چې په مجموع کې په خاریاتو کې په دغه پسرلی کې څنګه کولای شو چې موږ په خپل کور کې دغه زباله سي ورته وایي د دغو مدیریت په څه شکل باندې وکړو. لکه په خزلې دي په کور کې که دا د ترکاري خزلې وي او که کور کې نورې سي دا بیا په دوه برخو باندې ویشل کېږي او هغه عضوي مواد دي چې هغه خپله په طبیعت کې په څه پرېږدي هغه خپله تجزیه کېږي. له دغه نه څنګه کولای شو چې ګټه ترې واخلو پرې نه دو چې چاپیریال ککړ کړي. دغه عضوي مواد په حقیقت کې چاپیریال ته ګټه رسي. دا په خوره باندې بدلېږي په خاوره
او بخښې. ستاسو مطلب له دې پارو د حیواناتو دغه شیان دي؟
تنه د حیوانات پارونه ده. موږ تاسو په کورو کې په افغانستان کې مثلا یو ښځه په اشپزخانه کې کار کوي د پیازو پوټکی دي یا د کچالو پوستونه دي یا ټول هغه خوراکي اضافي مواد سي دي. دغه ته خلک په د زبالې په سترګه باندې ګوري ولې دوی کولای سي چې دغه خپل کور کې مدیریت کړي او دا په پارو باندې بدل کړي. چون حیواني پارو خو اکثر هغه کورونه کولای سي چې هغه حیوانات
د کلیو په کلیو کې حیوانات تر ډېر
کلیو کې خو بالکل کلیو کې خو د حیواني پارو یا د د حیوانات او فضله مواد عباس نزی هم دا د سون مواد لدینه استفاده کوي خلک او بیرته د دې لیرونه یا له پادشونو نه بیا د خوره باندې بدلیږي. هغه کوم موضوع ته خبرې پیو کوونه کوم خلک دومره پوهاوی لري لوګونه استفاده کوي. ستونزې په خارو کې دي. د دې سره په څنګ کې سه بهترین کار کولای شو د کال سر به په دې وخت کې د پلاستیک نه کم استفاده وکړو.
مدخخ صاحب وبخشه پلاستیک ته براشم د دې اوسوی مواد چې تاسو یاتره لکه د پیازو پوستکی او د بانجان رومي او یادت شان کنه دا څرقه مدیریت کې څور سره وکړي خلک
ګوري دغه زباله په مجموع کې له کوره مدیریت کیږي. اول اقدام دا ده چې موږ دغه اوسوی او غیر اوسوی زباله بیلې کړو. موږ اکثرا هیوادوال دغه زباله ټول په یو کڅوړه کې سره اچي په دې کې پلاستیک هم پروت دی کاغذ هم پروت دی د دې نوشابو کوټي هم پراتی په څنګ کې دغه د خوراکي موادو پاتشوي هم پراتی. دغه کچیر موږ له اول سر نه د بیل کو او دغه اوزوی دغه پوټی کې سیدی د خوراکي موادو د دې لپاره په خپل کور کې او ځای ولرو کچیر اویلی ولرو او اویلی کې او ځای ورته وکیندو او د الټو ورواچو پریدو تر وخت پورې په سر باندې لخوا ور واچو د بویم نکي او د ال تخپل تجزیه کیږي بل اخر د خورا باندې بدلی کی که استفاده تر کوله خطر کني هدا اقل د خاورې د ګټې لپاره د کوي سو عمل دی وسه
یعنی او بخشي لدینه لدينا ديكوت باش. بشكل باني بيا د ونو بوتو لپار استفاده ممكن ده
سل بسلو كده دي نباتات لپار خوراكي مواد ده اغه خوراكي مواد سي طبيعي دي كي كيماوي شيا نستا دا گټ لري هم خاوري تام نباتات او تو بلاخر مو کوي سو کچيري وړ وړ دي ترکاري پټي لرو دا برته دي ترکاري پروزلو کي لدينا ډيره گټه خو ډير خو اصل لراتي
او وبخشي تاسو ويل وای کڅو کاويلين لري په فرضاً کابل که په نظر کې ونیسو یا د افغانستان ځینې لوی ښارونه لکه هرات، کندهار او نور که چیرته څوک هاته په اپارتمان کې هم ژوند کوي خو د دغه عضوي موادو لپاره بهر ته چمنونه شته، ځایونه شته، نو خو هلته هم ذخیره کولی شي.
دغه ټول بلد منزلونه چې اوس جوړ شوي دي او هلته رهایشي منطقه د خلک ژوند کوي دوی یو آزاد ساحه لري. دوی په ډیر ښه شکل باندې مدیریت په دې خطر کوي چې دغه تعداد زیات کورونه سي دته ځوان کوي دوی په مجموع کې یو ځای انتخاب کوي او دغه زبالي خپله هر ورځ هلته راوړي له دې نه سي ځای کې هلته یوه چې دوی ډیر زیاته خوره دوی تولیدوي سي په تناسب دې سي یو کور په تنهایی باندې د خورې تبدیل کړي ولې وړوکی مدیریت غواړي چې خلکو کې د احساس څنګه پیدا کړو څنګه د احساس د درک د مسؤلیت وکړي چې دغه کار کې سهم واخلي
نو خو په دې خو یعنی مادي ګټه هم کوي یعنی مالی ګټه ځکه چې کولی شي چې استفاده ترې وکړي. بله
زه یو مثال درته درکم. ما یو وخت چې په دولت کې مسؤلیت درلود په کابل ښار کې یو ځای اوسه چې د حیوانات ذبح کول لکه کشترګای ورته ویلې د حیواناتو نو دغه ښه سړی یعنی د چاپیریال د ککړتیا لپاره ډېره عمده منبع وه یعنی ډېر زیات چاپیریال ککړاو شاوخوا منطقو هوا هم ککړه کړې وه اوبه خاوره ټول بالاخره دو سره موږ کار وکړ د دغه د حیواناتو هغه اضافي توکي سي دي هغه که په هر شکل باندې وو دته مو ورته ویلې چې ته یو ځای ژور کړه او دا واچوه او دا درې میاشتې څلور میاشتې وروسته دا په خوره باندې تبدیلېږي. تاسو یقین وکړئ شیبر صاحب چې په اوله کې د سړي دا خبر نه منله لږ فشار هم ترې راوړ خو وروسته له شپږو میاستو دا سړی راغی ما ته او ما نه یې مننه کوله چې دغه د کشتارګانه چې ما کوم عاید لاسته راوړ له دې نه دوه چنده زه د دغه کورې نه عاید لاسته راوړم دا یې خرڅوله باغدارانو دا ترې اخیسته او په موټرو کې د خپلو پټیو ته انتقالوله باغو ته انتقالوله دا منبع د عاید ده دا په حقیقت کې څنګه درته وایم یعنی پیسې دي دا فقط لږ څه زحمت کوو بس دغه بهترین وخت نه ده
اوس که پلاستیک تراشو په ټوله نړۍ کې یو غټ بحران پلاستیک رامنځته کړی ده په افغانستان کې خلک په ښارونو کې له پلاستیک سره څوک
ګوره چې بار سره دنیا به پریدو زه سه خپله تجربه په اساس درته وایم د کابل په ښار کې او د مزار په ښار کې په ننګرهار کې په هرات کې په کندهار کې نسب کومه ښاري ستونزې موږ لرو د ککړتیا د هغې هغه عمده منبع د پلاستیکي کڅوړو استعمال ده. دغه پلاستیکي کڅوړې دکانداران د دې لپاره چې خپل هغه بزنس او تجارت اعلان کړي دا په وړیا شکل باندې خلکو ته توضیح کوي او خلک هم بې له دې چې مثلا فکر وکړي چې موږ د خپله سودا په یوه کڅوړه کې اچولی شو د هغه په عوض باندې پنځه کڅوړې خپلو کورو ته وړي په کور کې دغه کڅوړې غوټه کړي بالاخره د زحمت د غوټې د خلاصولو ځان ته نه ورکوي چې دغه کڅوړې نه بیا بل وخت بیا استفاده وکړي وي ساتي دا فقط په یو شکل باندې لږ شکي د خپله سودا تر اخلي دغه پلاستیکي کڅوړه بېرته اچوي په خزلو په ځای کې دغه چون د پلاستیکي کڅوړې وزن نه لري په ډېر کم شمال باندې د هوا ته پورته کیږي او دا کوشش اکثره سی وګورې د بیا بېرته په دغه ویالو کې چون هلته شمال کمی دغه ویالو ته دلوي نو ویالې ته سیده ولوېده دغه د اوبو جریان چې راغی دغه اوبه په دې کڅوړه کې ننوځي بالاخره هغه منفذونه یا هغه تلونه سي دي د کانالیزاسیون لپاره دا ټول بندوي د کابل په ښار کې د ټولې ویالې چې ته ګورې د ټولو د پلاستیکو بندي کړي ولی د دې د مدیریت لپاره ډیر اسانه کار دا د کچیر هغه ریسایکل هغه بیا استفاده ول شان کچیر زموږ ودول نه کی هدا اقل دغه د خپل عادت وګرځي چې د کومې کچوړ نه استفاده وکړه دغه ته د هدا اقل دوه درې غوټي ورکي غوټه دي کې هغه غټه خلته دي په وړي غوټه باندې بدل کی بیا دا شماله نشي پورته کولای او بیا نشي کولای چې چیرته کوم ځای کوم منفذم بند کی
مدقیق صاحب مخکې تاسو د عضوي موادو په برخه کې دا خبره وکړه چې خلکو ته د عاید یوه منبع ده. د افغانستان په ښارونو کې خوار خلک د پلاستیکي چپلکې او د شان خرڅوي. آیا ممکن نه ده چې د کور کڅوړې هم په دغه شکل باندې وپلوري؟
د ولې د ټول د پلاستیک په مجموع کې د هغه موادو کې حسابي سلډر د ته ریسایکل وایي، یعنی د ری یوز تر کې بیا ترې استفاده کیږي. خو خبره دا ده چې زموږ ودوال باید حداقل ما سره اشاره وکړي چې د ته دوه درې غوټې ورکړي هغه خلک په اسانه راټولوي سي. خو موږ دا کار نه کوو، دا داسې آزاد پرېږدو دغه خلک اندسي کوي، دا ډېر زحمت غواړي چې ته بیا حرکت څوړه راټولې چاپېریال نه. نو دغه کچیر په وړو وړو غوټو باندې بدل کی او دا پیوزی کې کیږي د خلک اخلي د خلک ټولې ترې بل اخره وړي بدنه دا بیا ویلې کی لته بیا مختلف نور استفادې ترې کی.
تاسو هغه ته مخکې اشاره وکړه د کثافات په برخه کې د ډبیان هم شته، قوتيان فرزند دی پیپسی او د نور قوتيانو ډبیان، له دغه سره باید څوک چې څوک شار پاک وساتي.
ورې دا مواد غیر عضوي مواد چې دي دا په مجموع کې دا په ردینه عام بیا استفاده کیږي، ولې کچېرې مدیریت سي دا فقط ما مخکې اشاره ورته وکړه چې دا کار د کور له منځه مدیریت کیږي. کچېرې تاسې دغه خالي قوتيان کاغذي وي او یا که د المونیم وي، دا د پیپسي وي، د فانتا د دغو قوتي یا شیشهیي بوتلونه وي، دغه ټول که چیرې په علایده ځي کې موږ په کور منځ کې تنظیم کړو او خلک چې راځي بیا دا انتقال کړي، دا بېرته د دې لپاره یو وخت په د کابل په ښاروالۍ کې یو ځای جوړ شوی و، له دې نه بیا استفاده کول او بعضې نورو شخصي متشبثینو په دې برخه کې کار کړی و چې دا مواد به ښار ټولول، خلکو ته به پیسې ورکولې، دا به بیا له خلکو نه له عادي خلکو نه هغه فقیر بې بذاته خلک سینې دوی به ټولول، دوی نه به پیسې اخیستې، دوی به بیا په خپلو وړو کارخانو کې له دوی نه بیا استفاده کوله. خو مشکل دا ده چې موږ په مجموع کې د خلکو ذهنیت دې ته نه ده جوړ، دا نسو کوی او دا به ډېر کار غواړي چې دغه ټول سره چاپېریال نه راټول کړو. نو دا بهترینه منبع د عاید د خلکو لپاره او هم د چاپېریال لپاره، که چیرې اوس چون د کال سر ده په دې کې موږ پاملرنه وکړو، دا په مجموع کې هم د چاپېریال سره کومک ده، هم د محلي اقتصاد سره ډېره زیاته مرسته کوي.
متحقق صاحب، تاسو په دې برخه کې کار هم کړی دی او تخصص هم لري، څنګه د دې له خاطر چې لټولو خلکو یو تقاضا څوک کوي ممکن سخته کار وي، لیکن د یوې کوڅې په سطحه د یو بلاک په سطحه باندې خلک نشي کولای چې په دغو برخو کې مشترک همکاري وکړي او بیا لږ نور تقلید وکړي او نور او کېدشتي چې په یو مدت زمان وروسته فرزند کابل ښار له هر څه نه پاک شي له دغو کثافاتونه.
دا بهترینه لار ده چې بر سر ستا اشاره ورته وکړه. ته خو لږ څه د کوڅې ساتې ته ولاړې، ما که متوجه وې ما حتی د کور په ساته باندې دا خبره وکړه چې که چیرې د هر کور په منځ کې موږ دا مدیریت کړو، دغه د کور مدیریت بالاخره د کوڅې ته ځي، کوڅه مدیریت کېږي، د کوڅې مدیریت بیا د محلې مدیریت وي، بالاخره دا په غټ تصویر کې چې بیا وګورو ټول ښار د موږ صفا کېږي پاکېږي، خو دغه مدیریت باید د کور له سطحې نه شروع شي او بالاخره که چیرې په بلاکو کې خلک ژوند کوي. خو د دې لپاره به بهترین زما پیشنهاد دا ده چې د دې لپاره یو څوک په کار دي چې هغه ته مدیریت کړي، په انګلیسي کې ورته وایي یو چمپیون ورته په کار ده.
دغه اتل یو ته ګوري بلبل ته ګوري. مثلا یوه کوڅه ده د کابل، په دې کوڅه کې یو ماشوم دی، غریب دی، دا راځي او نارې وهي چې پلاستیکي چپلکې ماته راوړي چې زه واخلم. که چیرته دغه د کوڅې خلک چې له زکات هم ورکوي، له خوارانو سره مرسته کوي، که چیرته دوی دغسې یو کار وکړي چې دغه د پلاستیکي چپلکې خوار هلک ته دا ووایي چې کورونو نه پلاستیکونه ورته راټول کړي، خیر دې پیسې متری اخلي. فکر نه کوي چې هم به بهترین زکات وي او هم به دا کوڅه پلاستیکو پاکه کړی وي.
دا بهترین کار دی او دا کار د شیبر سره په مخ کې کلو کې په کابل کې په بازي منطقو کې شروع شوی وو. خلکو دا کار کاوه چون ښاروالي د کابل ښاروالي دا توان نه درلود چې له هرې منطقې نه دا زبالي راټولې کی نو خلکو شخصي خلکو ته معاش تعین کړی وو دوی ته پیسې ورکولې بیا به دوی راتلل د خزلې به ټولولې او براخره به یو هغه کومه نسبه استفاده کېده د خلکو به د بیرته خرڅول دوی ته ښه مبد عاید وه. ولې اوس نه پوهېږم چې اوس به دا کار په بهو منطقو کې کېږي که نه. خو دا ډېر زیات کومک په هغه وخت کې د کابل ښاروالي سره نو دا بهترینه لار ده او دا د دې لپاره نه چې دا دوی خلکو سره داسې ذهنیت چې زموږ حکومت سره کومک کوو دوی په حقیقت کې له خپل ځان سره مرسته کوي د خپل ځان صحت ته پاملرنه کوي چې دا هر څوک په خپل کور کې چاپیریال د پاکوالی په نظر کې ونیسي دا اصلاً دوی خپل ځان لپاره کوي. بالاخره دا وړوکی حرکت په غټ حرکت باندې بدلیږي په مجموع کې به چاپیریال ته موږ ګټه رسوو. هغه سیاست وغې یوې خواته پرېږدو دا د انسان د بشر د صحت مسله ده د بشر د یا د انسان د اقتصاد مسله ده دا ټول کارونه اړین دي باید میږي خلک.
یو بل موضوع په شارونو کې د دې له خاطر چې بیا هم همدغه پلاستیک او همدغه شان خلک په ویالو کې اچوي مثلا په کابل کې بیا چې کله باران تیز وشي او وس خدا د اقلیمی بدلونونو له خاطر یو نیم وخت به وخت تیز بارانونه ووري بیا دا وبو بند کړی او بیا دا وبو په سرک بند راوړي بیا سرک بند شي او بیا د خلکو غالمغال هم وي دا ویالو ته باید خلک توجه وکړي. لیکن غټه سنځه دا تاسو خو په اداره کې کار کړی دی چې خلکو ته څلور شونه وکړي ګومان کوم خلک یو بل ته سره ګوري څنګه کېدای شي چې په انفرادي شکل باندې هر څوک مسولیت ادا کړي.
یو غټه سنځه شي ورسره چې موږ په افغانستان کې لرو خلک دغه د کور د زبالې مدیریت ډېر په ټیټه سترګه باندې هر څوک فکر کوي چې دا ډېر سپک کار داسې کوي ولې دا په خط کې داسې نه ده. دا د کابل د ښار د ویالو بندښت ما مخکې اشاره ورته وکړه د دې ټول سورسې عمده عامل چې وی ګوري هغه ویالې ته ورسې دغه پلاستیکي کڅوړې دي چې دا بندې کړي او دغه پلاستیکي کڅوړې دي چې دا ما استفاده ترې کړې په خپل کورې کور کې تا ترې کړې برت ترې کړې ده بالاخره په بیروي شکل باندې غیر مسؤلانه شکل باندې د موږ کوڅې ته اچولې ده بالاخره شمال وړې ده ویالې بند او غټه ستونزه بیا په مجموع کې موږ ټول په کابل خاریان دي د غټو خارو اوسیدونکي بیا ستونزې سره مخ دي چې لارې بندېږي. نو خبره مې دا کوله چې که چیرې د زبالو د مدیریت یا په مجموع کې د چاپیریال د ښه والي لپاره موږ دغه مسؤلیت په ګډه باندې ومنو که دا نارینه دي که ښځینه دي که دولتي کسان دي که شخصي متشبثین دي که عام خلک دي په مجموع کې دا من حیث د مسؤلیت قبول کړي لکه څنګه چې موږ د خپل کور د خپل حویلۍ د خپلې کوټې د پاکي او صفايي خیال ساتو همداسې باید د خپلې کوڅې د محلې د صفايي خیال هم باید وساتو. ټول باید لاس سره ورکړي او دغه ستونزه په ګډه سره مدیریت کې او دا چیرې د کار وسي په ډېر کم وخت کې به موږ د کابل په ښار کې او په نورو لویو ښارو کې د غټو تغییراتو شاهدان اوسو.
مدقیق صاحب که د اوبو مسلې ته په ښارونو کې راسو تیر کال په کندهار کې ځینې د خیر خلک وو دوی چې د موټر به وینځل بیا به د موټرو د وینځل شوي اوبو لپاره داسې یو ژور ځای جوړ کړی و چې د مځکې د سطحې اوبه بیرته خوندي شي او یا مثلا ډېرې کمې نه شي. دغه موضوع ته په کار نه دی چې په ښارونو کې توجه ډېره زیاته شي ځکه اوبه خو کال په کال د افغانستان د کابل په شمول په ټولو ښارونو کې سطحه یې په کمېدو ده.
دا مهم او دا حیاتي مسله ده که چیرې د اوبو سره کوم برخورد چې اوس کېږي دې ته زموږ هیوادوال په ګډه باندې پاملرنه وکړي کې شاید په ډېر نږدې راتلونکي کې به موږ د څښاک اوبه ونه لرو او د موټر وینځلو خو څه کوي او نور مشکلات خو څه کوي او دا راروان دا ستونزه راروانه ده نه تنها د موټر په وینځلو کې په مجموع کې د اوبو په استفاده کې باید موږ هیوادوال دومره پاملرنه وکړي یعنې د اوبو د استعمال لپاره باید داسې فکر وکړي لکه څوک چې تیل مصرفوي تیل شاید که چیره په طبیعت کې په چاپیریال کې نه وي، شاید انسانان مړه نه شي د تیل په نشتون کې، خو د اوبو په نشتون کې ژوند امکان لري. دا ژوند هم د انسان لپاره، هم د حیوان لپاره، هم د نبات لپاره. په مجموع کې د دې ژوندیو موجوداتو ژوند په اوبو باندې ولاړ دی، نو دې سره باید په بیرویه شکل باندې استفاده ونه سي. که چیرې دا د موټرو وینځلي، حداقل که چیرې نور څه نسي کولی، دا د موټرو مینځل دی کم کړي، او بیا سي که چیرې وکړی سي چېرته یو سیستم ورته جوړ کړي سي د اوبو ضایع نه سي، او بالاخره د اوبو تصفیه کړي. په ډېر کمو شیانو باندې تصفیه کېږي، ډېر ساده لارې دي چې تصفیه لپاره یو څه جغل او سکارو دا شیان په کار دي، د اوبو بېرته تصفیه کېږي، له دې نه بیا استفاده کېږي. خو د هغه لپاره خو یو څه پیسې په کار دي، یو څه نور امکانات په کار دي. په مجموع کې خو بهترینه لار دا ده چې موږ د دې په ځای چې موټر په اوبو پرې مینځو، ښه خبر دا ده چې یوه نمناکه صافي پې تېره کړو. زموږ هیوادوال دغه زحمت په ځان نه قبلوي، فقط هر څوک کوشش کوي چې موټر مینځلو ځایو ته ورسي او ډېرې زیاتې اوبه په دې کې مصرف کړي. ډېرې نورې لارې دي د اوبو د درست استفادې لپاره چې زموږ هیوادوال باید هغه ته پاملرنه وکړي، توجه وکړي. خصوصا که چیرې څوک په کور کې بوټي لري، چمنونه لري، د دغو د اوبو لګولو د ابیاري لپاره باید توجه وکړي. د کور دننه په روزمره ژوند کې چې موږ له اوبو استفاده کوو، که اودس کوو، که خپل ځان مینځو یا کالي مینځو، د دې په استفاده کې باید ډېره پاملرنه وکړي. یعنې ډېرې لارې دي او ډېر ښې طریقې وجود لري چې د اوبو په سپما کې موږ هر شخص، هر فرد کوی سي چې ونډه واخلي او په دې کې مرسته وکړي.
یعنې حتی که په کور کې څوک لاس ونې لري، داسې دې نه کوي چې لکه د ویالې په ډول باندې د اوبه ور خوشې کوي، خو کولی شي چې په یوه سطل کې په یو بل شي کې لوشي کې هرې ونې ته بیلې اوبه ور واچوي. یعنې اوبه باید وسپموي، لیکن
بوټي ته د اوبو د ورکولو وخت باید په نظر کې ونیسي. رښتیا دغه بوټی اوبو ته ضرورت لري که نه لري؟ اکثره ما داسې لیدلي دي چې اصلا هغه خاوره کې هغه نسبتي رطوبت دومره لوړ وي، لوندوالی دومره زیات وي، مګر زموږ د هیوادوال بیا هم اوبه ورکوي، هغه ګټه نه کوي.
او بیا یې غرمه اوبه ورکوي چې لمر وي، هغه بېرته تبخیر کوي.
غرمه یې ورکوي چې هلته تبخیر بیا زیاتېږي، د دې په ځای چې اوبه نبات جذب یا خاوره جذب یا هغه تبخیرېږي بېرته. خو دا مختلف لارې دي چې موږ هیوادوال کولی شي، خصوصا دغه د کور په منځ کې هغه د اوبو استفاده ډېره زیاته کېږي، چې چون هر انسان موږ ضرورت لرو په ورځني ژوند کې چې اوبو نه استفاده وکړو، خو دغه ته توجه نه کوي. یا اکثره ځایو ته چې ورسې، دا د اوبو نلکي سي دي، دا لیک له دې نه اوبه څڅېږي. فکر کوي که چیرې په یوه ثانیه کې یو څاڅکی اوبه توی سي دي ونل نه، دا په همداسې دوامدار شکل باندې دا څومره اوبه ضایع کوي،
څومره اوبه ضایع کوي.
دا ډېر زیات هغه ده، خصوصا مثلا که چیرې موږ تاسې سروزان مینځو، اکثره خلک داسي خصوصا په ښاریاتو کې خوند ورکوي چې د ګرمو اوبو لاندې ولاړې اوبه پرې راخوسي، ډېره لذت وړي او دې ته فکر نه کوي چې دغه اوبه د ضایع کېږي بېرته، دا موږ له لاسه ورکوو. یا د کالیو مینځلو یا د لوښو مینځلو کې په اشپزخانې کې ډېرې زیاتې اوبه ضایع کېږي د ښځو لخوا. دغه ټول مسائل یا اکثره خلک زه ګورم ما لیدلي دي خپل اویلۍ په اوبو مینځي، د دې په ځای باندې چې جارو یې کړي، بس د اوبو پایپ ورته نیولی، بس مینځي یې، نو هغسې وچ سي بېرته هماغسې کېږي. د دې لپاره چې موږ خاوره ډېره زیاته لرو، ګرد ډېر زیات لرو، شنې ساحې کمې لرو، یعنې دا داسې دي لکه زنځیر غوندې دي، شیبار صاحب، چې دا یو بل سره تړلي دي، که یوې مسلې باندې بحث کوي بیا دا ټول بیا سره راټولوي.
متحقق صاحب، په ژمي کې دا خبره په افغانستان کې په وروستیو کلونو کې څه عامه شوله چې خلکو ته دا خبرتیا د رسنیو له لارې هم ورکړل شوه چې که چیرته تاسو له بامه واوره لاندې اچوئ، نو په د حویلۍ په خام ځای کې دا واوره واچوئ او هلته یو نسبتا ژور ځای ورته جوړ کړئ چې د مځکې د لاندې سطحې اوبه ورسره زیات شي. د باران له اوبو سره څوک څه کولی شي؟ نن سبا پسرلی دی، په پسرلي کې بارانونه وي.
یو خو په خاریاتو کې په مجموع کې هغه پخوانی رسم و رواج چې هغه له منځه تللی شي، بار صاحب د کابل په ښار کې مثال ورکړم، نورو ښارو کې خلکو ټول اویلۍ کانکریټ کړي، سیمنټ کړي دي، ډېر په مشکل به ته داسې ځای پیدا کړي چې ته په هغه کې واوره واچې او هغه واوره په تدریج اوبه شي او هغه به ولاړ شي مځکې لاندې جذب شي. په مجموع کې داسې خلکو کې ذهنیت پیدا شوی چې د هر چا ویلې ډېره زیاته کانکریټ وه نو هغه
کمال دی
د مالدار ده او هغه ډېر پیسه دار ده. داسې یو ذهنیت ده په خلکو کې. په مجموع کې دغه اوبه که د باران په شکل راځي یا د واورې په شکل باندې راځي دا اوس فعلا په اکثرو کورو کې د ضایع کېږي. خو خبره دا ده چې د باران اوبو د مدیریت لپاره هم هماغه طریقه سې تا وویلې که چېرې مثلا موږ وکړی سو په حویلۍ کې که چېرې داسې ځای ولرو چې د باران یا د بامو د ناوی نه چې اوبه راوځي دغه د دې لپاره یوه ژوره څا وکیندو او دغه اوبه هغو ته څاو ته مسیر ورکړو او دا اوبه هلته ولاړې شي حداقل مثلا دوه متره ژوره یې ډېره ژوره دې نه وي قطر ولري او دوه متره ژوره یې په دغه کې ډېرې اوبه ذخیره کېږي. فکر وکړه سهار کور دوه متره مکعبه اوبه که چېرې ذخیره کړي د دې باران اوبه او دا په تدریج سره د اوبو لاندې د مځکې لاندې بیا جذب سي د په اوږده مهال کې د مځکې لاندې واټر ټیبل چې ورته وایي یا د اوبو سطح د مځکې لاندې دا راپورته کېږي. بیا داسې راپورته سوه د مځکې کې نمای زیاتېږي او بالاخره ګلان او بوټي کوی سي ښه نمو وکړي. یعنې دا یوه طریقه ده خو که چیرې څوک دې ته پاملرنه وکړي او دغه کار وشي خبره دا ده چې د دې تطبیق او عملي کول
او دا سخته کار هم نه دی. څه فکر کوي که چېرته د کابل ښار چې په میلیونونو کسان پکې ژوند کوي دا اوس په پسرلي کې همدغه دوه متره ژور ځای وکیني او د ناوو اوبه همدې ته ور برابرې کې حتی دا د څښاک اوبه چې د دوی په کورونو کې کمې دي امکان لري چې یو دوه کاله کې بیرته هغه څاګانې راپورته شي او اوبه زیات شي پکې. څرنګه همداسې نه ده؟
دا خو اکثره خلک داسې فکر کوي چې دې ته لکه د یو مجرد فعالیت په شکل باندې ګوري چې یو کس به دا کار کوي. خو که دا په غټ تصویر کې فکر وکړو چې هر کور هر حویلۍ د هغومره اوبه ذخیره کړي زه مطمئن یم چې په راتلونکو دوه درې څلورو کلو کې دا ډېره زیاته ګټه کوي. یعنې یوه طریقه یې دغه داسې باید خلک دې ته پاملرنه وکړي او دا من حیث د یو یو فریضه ځان ته وګرځي یو مسؤلیت خپل وبولي چې په دې کې بې له دې نه چې مثلا حکومت یا دولتي ادارات دوی ته واسي او دا کار په زور کوي که دا په زور نه کوي دوی کې باید خپله دغه نیت پیدا شي. دغه ښه نیت باید موږ په خلکو کې رامنځته کړو د ښو کارو د انجام لپاره سي یوې پکې همدا کار ده چې که چېرې دا نیت موږ رامنځته کړو نو هغوی خپله که چېرې توان د دې ونه لري چې چاته یو څوک استخدام کړي زده کړو دوی کې خپله هم کولی شي چې یو جایزه ورکړي. خیر دوه متره دی نه یو متر په مجموع کې که چېرې موږ په یو متر ژور ځي کې اوبه حداقل د درې ورځو لپاره هلته ذخیره کړو دا جذبي کړي بیا چې بیا بله دوره د باران پرې راځي بیا د غومره اوبو حداقل هغه ټولې به نه ضایع کېږي یو متر خو به ده ذخیره کړي که نه خو دا بهترینه طریقه ده ښه لاره ده که چېرې موږ هیوادوال دې ته پاملرنه وکړي.
متخص صاحب کور ودان خیر یوسی
هر مایل ګورا پمینا کی محتاج دے دیار مینا هر مایل لر سرتا تاکانی او خپانش محبت دار واج دے